زادی بمانید.
سلامونه، وقت بخیر. د افغانستان په وخت شپه 9 بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تر شو خبرونه، نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د وپیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یشمیر اړوند سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان تمنی قوماندانې بن اشمت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله د موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلونکو بې احتیاطي په افغانستان کې زیاتو ترافیکی پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لارډ استن د اوکراین چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کیفته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر په 18مه کیفته له رسیدو وروسته وکړې. په نړۍ کې ماسکاو د اوکراین په خارونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې، بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي او د هیواد مهم بنسټونه ویجاړ شوي دي. د طالبان د حکومت د احصایه او اطلاعاتو اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ده ویلي دي د غنمو په حاصلات کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینسینګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې سږ کال په ټول هېواد کې 4.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلات کې 10% زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې ورښتونو او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو په حاصل کې د دې زیاتوالي سبب بل شوي دي. د همدې ادارې په وینا د غنمو په حاصلات کې د دې زیاتوالي سربېره سږ کال لا هم افغانستان شاوخوا د 2 میلیونه میټریک ټنو غنمو واردولو ته اړتیا لري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سر په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. دا ژوندۍ مخلوقات د اکسا ویډیو پر سر باندې
البته دغه کمرې ملګری دې نه راوړي. اډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به اډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومن ندرکه کېدل. او هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالۍ څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې شمېر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د ولایتي ادارو لخوا ورته ویل شوی و چې په دغه ناسته کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غږ ثبتونکي الی له ځان سره ولري. خالته نبی وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی و.
په افغانستان کې د خبريالانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبريالانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلې راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غیز کلب ل آزادی رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
دی امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده تبه دې ناس ته له ولسونو او مسلینو سره لرو البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو آزادی راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې و په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط آزادی راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده موږ ته د ویډیو اخیستلو موږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شوله چې دلته تلویزیونونه والا موجود وو هغې راپور نیمګړی شو هغې راپور تکمیل نه شو شامی رسنۍ موجودې وي او کمره موږ سره ډېره ضرور ده دا د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي
د ننګرهار خبریالان وایي په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو حقونو ته ژمن دي خو خبریالان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پرې بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهن المنکر وزارت او یو شمېر نورو ادارو له دې وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو له لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولي دي د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پر اولو بندیز لګیدل نګدی دوه نیمه مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ل ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له خبرګونونو سره هم مخ شوي د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسې به غږیزي خبرونه ولري خو په دې اړه د طالبان حکومت په رسمي ډول تروسا سندی ویلی
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د پانتون استاد او د سسي چار شونې کی جوید په منځنۍ خپلوان د کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولې او نامعلوم ځای ته بيولې دي دوی ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي پاړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې لس بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورخودلی دي دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند زر تر زره آزاد سي که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی هغه محل ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو خبرګونونه هم راپارولي وو تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دای باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي د طالبانو د حکومت استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولی چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې یې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کېږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي خبره کړي او په دې توګه هغه خپله ناپوهي د سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو یې جاري کوي هغه د نظرونه پټ وساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت به د ظلمونه د دوی د دغه جبرو استبداد
د یادونې ده چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر هغه افغانان کډوال چې له ایران د استلو لږ وخت سره مخ دي دا ورځې هڅه کوي چې په قاچاقي لارو ترکیې ته ولاړ شي. ځینې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. دوی ټینګار کوي چې مجبور دي له استلو مخکې د ترکیې په لورې غیر قانوني سفر وکړي. خو په ترکیه کې کوم برخلیک دی افغان کډوال ته په تمه دي؟ دا په دې سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه نور څه زیات وورو.
یعنی با مرگ خود بازی میگن، یعنی شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد معاورده در یو له افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسګونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تېرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخېږي. محمد وای لویری چې افغانستان ته ډیپورت نسی غواړي په غیر قانوني لارو ترکیه ته واوړي. هغه دا پریکړه یو چاره غني د ستونزو د حل لپاره، خو د بد او ډیر بد ترمنځ د ډیر بد انتخاب غني. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. در تهران وضعیت ډیر خراب و هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیه لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده، هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو، شاوخوا 6 کسان یو، کورنۍ هم راسره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري، په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کیدای سي تیر سو، که نه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو. او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویرې چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایراني چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیې ته ځانونه ورسوي چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، اشپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل باقیا د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې ویلي که څه هم ساکل ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو په خبره دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړه توګه حق العبه ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له افغانستانه د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پرله پسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی دا موضوع څېړلې ده. ښاغلی بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سکل ایران تل افغانستان د ورغلو اوبو اندازه زیاته و، خوبی ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست.
د حقابی پر مکتب بنسټ د هلمند د 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان د حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټوله حقابه خپل هیواد ته راوګرځوو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنی سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستې، هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به یې دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په می میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی د تیر کال په هود میاشت کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند دی چې تر راتلونکي میزان میاشتې د هلمند له سینده یې هیواد ته اوبه خوسي سي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال معاهدې له مخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپلې ټاکل سوې قابل اندازې ډېرې اوبه ترلاسه کړې دي. له دې ډلې نجیب الله صدیق چې په دې اړه یې د روان کال له فبروري وروسته یوه محاسبه هم ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د معاهدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 350 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمې شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د عقابې نه ډېرې اوبه سږکال ترلاسه کړی دا او تاسو باندې دوی خپل خلکو سره رښتینی معلومات نشي کوي.
د زیات کله چې درمان کال تر فبرورۍ پورې په افغانستان کې وچکالي و او په خبره یې په هغه میاستو کې چې وچکالي وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبوت را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سرید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنکړل سي، دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حق د زیات اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند د اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سینده ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله ډلې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه 2 ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهراً یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډېری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلي دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډیری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 13 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 50 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیی سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې یې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 2 لس تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یوه تلپاتې اوربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90% یې بې کوره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پلمن کې د لبنانو د پروسس فابریکه چې لسیزو رئیس غیر فعال و اوس بیا رغول کیږي او د خلکو هیلې ژوندې کړې دي. تلمن د کرنې او مالداري رئیس چارواکي وایي د فابریکه د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو ځایي سوداګر سره په قرارداد کې ورکړل شوې ده. نور جزات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دی د ایواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالۍ څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1920 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یوه مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی، وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې، دا د وچ پاله کېږي. موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ضایع کېږي او خلک مو راغو سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوا د خلکو سره وکړي او دا کم کار چې وځي په مخه اخیستی دي. دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایه ده چې دا او شی مې نه بیا ځای کېږي. هر شی مو په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهڼه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په روزګان کې د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ دي، خو ځینې بزګران هڅه کوي د اوبو لګولو نوي میتودونه رامنځته کړي تر څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیان څخه وساتي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
اورزګانی بزګران د وچکالۍ له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالولې د حل غوره لاره ګڼي. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پاله کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او تر څنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ لپاره مهم دی او وسګلوت لري، هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراوي اصلات له مرزو ستل کیږي ش سمیږي او په وخت ارنال تخپل پر وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د دینه وښ سره بعد او بده زای کېدو مخاوني ول سی او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټه ور ثابت سی. ناصر د اورزګان یو بل کروندګر دی او وای چې د اوبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلوژ مزکه په ډیرو بوبو او کاغذ سیستم فعال سي پلوژ روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه وبکو او هر څه خپل حق ورسيږي او د اوبو سپما هم وسي.
د کرنیزو چارو کارپوهان هم د اوبو قطرې سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو ښه ګام بولي. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپوه دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چند اوبه لګوي، دوه چند اوبه لګوي، دلته یو چند اوبه لګوي. سدونه کوي مثال دوه متره یا درې متره ځمکه خړوبه کې هلته د څلور چند اوبه خړوبه وایسي ځکه چې هلته اوبه استعمالول کمی.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقي د بزګرانو د دې اقدامه هم مرکلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطري سټمپ حق له باندې وژغېږو هغه ته ګټي بیان کوو او هغه په دې باندې پوه کړو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډېرې مځکې لپاره کفایت کوي.
سیمه ییز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله من دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم فعال سي نو د وچکالۍ اغېزې به په ډېره کم اندازه احساس سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د تاند څنګه خبرونه هم در سره روخو اغه نوراندې خبرونه نن سه‌شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس سولتین کې د شدید برختونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشفت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان پر باتک سیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اسن د اوکران چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کې هفته د روسیې ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا وي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکز له مخې اسټن دغه څرګندونې د اکتوبر په 28مه کې هفته له رسېدو وروسته وکړې. فاینال کې ماسکو د اوکران پر خرونو او د هغې هیواد زیربناو باندې د نویو بندیزونو څپې پیل کړې دي. ویل کېږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي او د دغه هیواد مهم بنسټونه ویجاړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژدې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نوی.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غختنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپل خواخه باندې یو څوک انتخاب کوي واده سره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملکی هم وکړی. قدر من اردونکو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلۍ رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکی زهره جنت په دې هکله وایي.
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه انجلۍ او یو هلک چې یو بل یې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي، دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یې وجنه انتخاب کړي، یو انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه انجلۍ په قتل رسول کېږي. او دا خپله یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تېره شوې وه، ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغور یې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بېخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلې خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدی راځي زموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله، نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بېننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه بولي چې خپله خور، خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خدا چې دو ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړې، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یو نجلۍ انتخاب کړي، ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې، افغانستان کې، چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي، ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا ده، بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټول عمر یادیږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکه که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو، که هغه لکه که جلی، د انتخاب ته یا د حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا د حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکه که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدی سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، او یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کېږي. او که چېرته خپل رضایت سره هغه په شرعي اصول سره برابرې حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړي چې کله الک جلی سره واړی واده وکي نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی ورنه پښتنه وکړه چې اتر وهلې ول ډیر خوشبوي بوی تن ته ورنه پښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویل چې واده مې کړی و. یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویل چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو. یعنی د سره رضایت وخود. بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي همداسې خوشبوی بوی ترینه ځي نو پاک سوتره منظم و. دنه رسول الله مبارک پښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله وي کوژدان سومه وي آیا تا هغه لیدلې؟ وي نه. نو رسول الله مبارک ورته وی تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل تعلقوی که جلی ویدی تا باید انتخاب حق پارکی.
بله، چه فکر که اولی کورنه خپل و اولادونو تا دی انتخاب حق نور کهی او پا خپل زده پریکر ارتا کهی؟
متاسفانه چه ناپوهی پا افغانستان که کوایم بلکل اوج تا رسیده لیده که مورو پلاروی که مثلا ترونه ای که داغا یا نیکهی زمون پا طولنه که خدا غا رسم و رواج ده چه همیشه مشرانو تا داغ مسائلو انتخاب ار کول کیگی علم یا پوها یا د خپل دی مسائلو سخه دوی پورا آگاهی نلری. نو دوی دا هغه څه چې مثلا دوی ورته په مسله پښتو وای د ناول رواجونه دی مثلا د ډیر رواجونه سچ قربانی ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور و پلار کې یا مشرانی کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډیر دقیق اوسي او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهی ده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنیو ته؟
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغه دی الک وکړي نجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي او رسول هم ترې خوشحاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري طبعا دې سره مور و پلار خوشحاله وي. او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله بالاخره نور تنګیږي له دغې د مور و پلار له انتخاب نه تر یو وخته کېدی سي چې د خپل د مور و پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې موضوع مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور و پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصده پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور و پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده بالخصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور و پلار کوي او بیا زامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت و آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور و پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور و پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي نو مور و پلار ورته انتخاب کړی وي نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول له دې مسایلو نه مور و پلار باید لاس واخلي اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
په کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خپرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استاذو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري. حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښې انتخاب وکړي. البته ځینې اصول قواعد او شرایط په خپل منځ کې لري. استاذو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو. زموږ خپل سترګو لیدل حال هم دسی او څه دی ډیرې ځوانان دی ډیرې ورونه دی ډیرې خويند دی چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي دوی ته د اجازه نه ورکول کیږي ترڅو دوی وکولای شي خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوخه باندې یو انتخاب وکړي حتی ز خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پریکړه کیدله حتی ز به خبر نه زما پاک لزما کورنۍ تصمیم نیولې لیکن یو خبر به د کوم چې ز خپل کورنۍ څوک انتخاب زما لپاره کړی ز فعلاً راضی یم لیکن د ډیر ځوانان شته دغه انتخابونه نه ناراض دي په ټوله کې بده مسله بیا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي په خپل خوخه مور پلار تللی په خپل خوخه انتخاب کړی په خپل خوخه ورته یو څوک کړی بیا لاغي ورسته ورته زنګ وایي چې ځوانه تاسو هم کوزده وکړله خو راکې خبرم نه ځماته چیرته کوزده کړی کنه نو دا ډیری بدی اغیز درلودلی سي دغه سي قضیه زمون په ټولنه کې ډیری زیات دي او هم دغه اوس هم په دغه یوشتمه صدۍ کې په 2014 کال کې هم دغه ډول بدی پیښې لرو
رزو بدو پایلو ته چې دا به کومې بدی پایلې له ځان سره درلودلی سي
بالکل ګوري دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده نه د دوه ورځو مسله ده دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي کې ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی او بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې دی او بل پر وړاندې یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده زما په ان له دغه دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري په دا مودرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې اوسه اسانه ده لیکن زمونږ ټولنه کې هغه هم سخت ده که خی که بدی که خرابې تب ور سره خپل عمر تیرې نو بدی پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بل منځ زی دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقی مشکلات راځي دیو بل پر وړاندې بستونزې ایجادې دیو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادې داخلي مداخلات په نور اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا ورسته ترې جوړیږي په دې سره دو کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوی دي دا تجربه موږ لرو جنگونه رامنځته شوی دي وژنې پکې سوي دي قتلونه پکې سوي دي یعنی ډېرې نورې بدی پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړي کې همغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي موږ او تاسو کدي انسان په توګه دغه سیو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغیز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړي کو باندې کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري موږ تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي ډیر غمجن دي ډیر پریشان دي ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډیپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډیر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده نو دغه ډول یو بد پایلې لري دا حال
بله څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ به دا ده چې که په کوم ځای کې کوم حالت وایي چې مثلا فلانه ځای زکو زده کوم د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی آل دا چې دا موضوع عیب نه ده دغه سي مسایل څومره تاسو شاید یاستئ
بالکل دغه مسله شته دود او ناسم رواج لړی په خوانه پات شوی دی کنه دا حق ورته نه ورکول کیږي یو خوانه دود دی پلار او مور دوی غواړي بیخی یعنی اولاد په هر چیز کې دوی باید واک او صلاحیت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه خو یو ډیره مهمه مسله دلته باید خبر وکړو که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابي کنه دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایم هلک انتخاب کړي انتخاب یې کړي اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکی اغوی هم راسی جلی و گوری کور و گوری خلق و گوری کچیر تا اغا کم شرایط سی منگو تاسو تا اسلام تا کلی دی کم شرایط سی اغا منطقی و خدی اغا باید و سنجی پا دیر خطو گی سره و سنجی لاغی و روست مثبت اڑخونه هم خپل زورتا ووی منفی اڑخونه هم خپل زورتا ووی او خپل پریکړه ډیری منطقی ډول ورته وایي چې زویا که چیرې زه دا خبره که در سره نه منم په دغو دلایلو یې در سره نه منم. یعنی دلته خو بیا داسې نه کیږي که نه زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منی ومنه که نه منی جنجال دی په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې را کمه ده که نه نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډېر ښه نه پوهېږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکړم، ډېر ښه نه پوهېږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډېر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډېر وخت کورنۍ نور مشکل که ورسره نه لري بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ د اقام تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بېوسه دی، یا دا د فلانکی قوم نه دی، دا د فلانکی سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام له نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او دا خپل مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو. دا زموږ او ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزورې نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت له هغه چانه چې هغه ډېر مالدار یې، ډېرې پیسې ولري خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه وي. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې دوی ورته ووایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما ګزاره ورسره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای سي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي او ورته وایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم.
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګورئ ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بس کله جلی زی هغه خپل حالت سنجوي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي. خو لیکن زه ځکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وپوهېږي چې ته رضایت د دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپلې کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره که زه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګورئ دلته یوه ستونزه بله دا ده، زموږ ډېر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډېر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپلې کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پوښتنه ډېر اساسي ده. دا د ډېرو ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کړي. ځوانانو ته زما اول وینا همدا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کړي. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید د سوي شي چې موږ او تاسو کچیر ته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای. دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپل خويندو سره ډیر ښه صمیمي اړیکې لرو. موږ د خپل ترزامونو سره خپل ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپل خالګانو سره موږ خو ډیر ښه اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشوي هغه سره دا موضوع شریکه کا او هغه ته دا قناعت ورکا ترڅو هغه لاړ شي دا هغه سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغه باندې ښه اغیز نه کوي یا هغه زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وخی، نو بهترینه لار دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسی له دوی سره کینی او یو قناعت ورکی چې ستاسو یې کدا انتخاب کړي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته وایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید دیو چاته وایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقول انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزې کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري هغوی باید ورته پوکو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپل کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلی په خپل ځون کې د ځان لپاره انتخابوم د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تاسو سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څه خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر شي په زور په اولاد باندې مني.
خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیره کړې ده. غوزه دې ته حیران یم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري. هغه خو دې خپل فکر وکړي. غوزه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته ورنه ګرځي. زه چې کله په ځواني کې وم لما سره زما پاړي کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفی دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړه کې هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغه خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند لاغوي سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوره کوي ګالي. مور او پلار خو به کوم څو کاله ژوندي یا به نه یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کېږي، خو که چیرې دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیر زیات مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
ډیر مننه، سلامات.
درنو دوستانو، دا و دې ونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس تا پختانہ میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ داس تا پختانہ میں علاج یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا فختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلفے پانش پا دکھ دے نکڑے